Radio. Radio Azadi.
درنو اوریدونکو السلام علیکم دا زری رادیو خبرونه لدې شیبه پیل شو او د ماشام تر او به جو دوام کوي نن یک شنبه ده د مریض 1403 د لړم یا عقرب اطلسمه او د میلادي 2014 د نومبر 9 د ازادي رادیو په دې لمړی خبري مجله کې چې زې اسمت څاروانې د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم له طالبانو د جګړې د بس کولو لپاره د ملي شورا د مشرانو د غوښتنی او ځین نور موضوعاتو تفصیل لرو خو لمړی د دې سات خبر نوابري د کندهار امنیه قماندان وایي چې دغه ولایت د مرستیال والی د ترور پلان په کوټه کې جوړ شوی و. د بغداد په چاودنو کې لشتر لژه 3 تنه وغوښل شول او ځینې راپورونه وایي چې ممکن د اسلامي دولت د وسلوالې سختدریزې ډلې مشر د امریکایي الوتکو په حمله کې ټپي شوی وي. د خبرونو تفصیل د ملګرو ملتو سرمنشي غواړي افغانستان ته سفر وکړي. دا خبره د شنبه په ماښام له نشي موادو سره د مبارزې په چارو کې د ملګرو ملتو د سرمنشي مرستيال یوری فیدیوتوف له افغان ولسمشر سره په کتنه کې وکړه. د ولسمشر غنی د ویندوی دفتر د فیدیوتوف له خولې وایي چې بان کی مون غواړي په یو مناسب فرصت کې افغانستان ته سفر وکړي. د ارکسخه په خبره شوی خبر پانه کې ویل شوی چې فیدیوتوف د اشرف غنی په مشه د افغانستان له نوی حکومت د ملګرو ملتو ملاتړ څرګند کړ او هیله وکړه چې له 2014 میلادي کال وروسته به د نړیوال ټولنې مرستې د افغانستان له پرمختیایي اجنډا سره همغږي کړي. د کندهار د امنی قماندان وایي د دې ولایت د مرستیال والی عبدالقدیم پټیال د وژلو طرحه په کوټه کې جوړه شوې وه او د پښتنو مشرانو د وژل کېدو د رواني لړۍ یو کړې ده. لوی پاسوال عبدالرازق په کندهار کې خبریالانو ته په خبرو کې یو ور بیا ژمنه وکړه چې د پټیال قاتلان به ونیسي. نوموړي د پښتنو مشرانو د وژلو لړۍ چې د ده په وینا د پولي دواړو غاړو ته روانه ده د اندېښنې وړ وبلله.
پښتنې مشران وژنې په دې کې شک نسته. زموږ تیاره ورځ کوم مشران چې مې دلته شیدانیش د غونې مې د خط پاخوم شیدانیش که چیرې موږ د دې معلوماتونه واخو هره ورځ په کوټه چمن ګلستان پېښور په هر ځای کې زموږ سپین ژوري مشران شل کېږي په یوه نامو په بل نامو.
د کندهار د امنی قماندان له پښتنو وغوښتل چې د خپلو قومي مشرانو له قاتلانو سره مرسته ونه کړي. د پاکستان په جنوب لویدیس کې 200,000 ټبرو د یوېش پښکلن انجلۍ د قتل په عکس العمل کې اعتراض وکړ. دوی پرون د بلوچستان ایالت په کوټه ښار کې د پولیسو له دفتره بهر د اعتراض په توګه راغون شول. د سحر بتول په نوم د دیش پښکلن انجلۍ مړې د نومبر په 15 په کوټه کې پیدا شو چې د کثافاتو له یوې ډیری سره غورځول شوی و. د پاکستان لوی سیاسي او مذهبي ګوندونو دا وژنه غندلې ده. د بغداد په شیعه مشتو سیمو کې په یو لړ چاودنو کې لشتر لژه 3 کسان وژل شوي او په لسکونو نور ټپیان دي. چارواکي وایي چې پرون تر ټولو خونړی برید د کراده په نوم سیمه کې وشو چې په کې لشتر لژه 10 کسان وژل شول. د بغداد په چاودنو کې 10 ځلیب شیعه مسلمانان په نخښ کیږي. د اسلامي دولت په نوم واستوالې ډلې د دې بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستې ده. لبل خو د امریکا پوځ چې په عراق کې د اسلامي دولت د وسلوالي ډلې مشران په نشه کړی دي. د امریکا جګپرو دفاعي چارواکو ویل چې د دوی یو لړ هوایي حملو د جمعې په ورځ موصل ښار ته نږدې د 100 موټرونو یو کاروان لمنځه وړی دی. امریکایي چارواکو دا خبره تایید نه کړې شوه چې په ویشتل شویو موټرو کې د اسلامي دولت د سختریزې ډلې مشر ابوبکر البغدادي هم سپور او کنو. خو ځینې راپورونه وایي چې نوموړی په دې برید کې ټپي شوی دی. د پخوانی شوروي اتحاد مشر میخایل ګورباچوف وایي د اوکراین پر سر د روسیې او لویدیځ ترمنځ کړکېچ نړۍ د یوه نوي ساړه جنګ په درشل کې درولې ده. درې اتیا کلن ګورباچوف دا خبره پرون د جرمني پایتخت کې د برلین د دیوال د نړېدو د 15مې کلیزې په مناسبت مراسمو کې وکړه. د پخوانی شوروي اتحاد د وروستي مشر وویل اروپا د دې پر ځای چې په نړۍ کې د بدلونونو مشري وکړي د سیاسي تاوتریخوالي د اغېز د دایرې د پراخولو پر سر د سیالۍ او بالاخره د پوځي شخړو په ډګر بدله شوې ده. ښاغلی ګورباچوف د برلین د دیوال د نړېدو د 15مې کلیزې په مناسبت مراسمو ته وویل باید له روسیې سره د خبرو له لارې د باور فضا رامنځته شي. او شمالي کوریا هغه دوه امریکایان خوشی کړل چې په توقيف کې ساتلی ول. د شمالي کوریا د ملي استخباراتو د رئیس دفتر پر موول ماتیو تات میلر او کنت باید امریکا ته روان شوی دی. میلر او باید دوه کاله او و میاشتې د شمالي کوریا په بند کې و. دوه څلوېښت کلن باید یو کوریایي ټبری مبلغ دی چې په 15 کاله شاقه کار محکوم شوی و. څلورویشت کلن میلر هم په شپږ کاله بند او سخت کار محکوم و.
دا هم د افغانستان د ځینو سترو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې ده. په کابل کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 44 چټه یو. په کندهار کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 38 چټه دوه. مزار شریف کې به اسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 43 چټه څلور. په هرات کې اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 44 چټه یو. او په جلال آباد کې به اسمان برګ وي، د تودوخې لوړ درجه 26 چټه یو.
تاسو زموږ ژغله ازادي رادیو څخه اورئ. د ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیل شوې او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوي دوام کوي. د ماښام له 2 بجو وروسته په همدغه صفه د امریکا شغه آشنا رادیو خبرونه وړاندې کیږي. ساعت 2 بجې او 2 دقیقې د ازادي رادیو د خبري مجلې په دوام کې واورئ. د ملي شورا مشانو له طالبانو څخه د جګړې د بس کولو غوښتنه وکړه او پر حکومت یې ژغ وکړ.
اوسنی حکومت پراتونکو کې د افغانستان د سولې د پاره یو روښانه علني برنامه ولري تر څو خلک وپوهیږي چې دوست څوک ده، دشمن څوک ده.
د کندهار امنیه قمندان وایي د دغه ولایت د مرستیال والي د وژلو پلان د ډیورن کرښې دواړو خواو ته د پښتنو د وژلو په لړۍ کې په کوټه کې جوړ شوی و.
پښتني مشران وژني په دې کې شک نسته، زموږ تیار ورځ کوم مشران چې دلته شیدانیش دغونې مدخط پخوم شیدانیش.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له 2014 وروسته له افغان ځواکونو سره د مرستې لپاره د روسیې د وړاندیز هرکلی وکړ.
ډېر علاقمندي لري چې افغانستان ته نږدې تعلقات ولري او په سرحدي ساحو کې، په نورو امنیتي ساحو کې تبادلې د همکاري ولري.
د دې او ځینو نورو راپورونو ترڅنګ د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو. ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. تاسو د ازادي رادیو ټول خبرونه، مرکه او راپورونه په ویب پاڼه کې لوستلی او همدارزه اوریدلی شئ. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی له وسلوالو مخالفانو وغوښتل چې له زور زیاتی او وینې تویولو لاس واخلي او د سولې له بهیر سره یوځای شي. د پرون د بغلان د پیښې د وشل شویو غړیو د وم تلین په مناسبت په غونډه کې پر نوي حکومت تاکید وکاوه چې د ملي شخصیتونو د وژونکو د نیولو هڅې جدي کړي. په عین حال کې د مشرانو جرګې رئیس وویل چې حکومت دې د سولې د ټینګېدو لپاره واضح پروګرامونه وړاندې کړي. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین پراپور کې وابري.
سولې او پخلاینې ته د وسلوالو مخالفینو د رابللو په لړ کې د افغانستان د ملي شورا چارواکو یو ځل بیا پر وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې له جنگ او وینو تویولو د لاس واخلي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د شنبه په ورځ د بغلان په ولایت کې د ملي شورا د وژل شوو غړو په یاد غونډه کې وویل جنگ او زور زیاتی د هیواد او خلکو په ګټه نه دی. د لو وسلوالو مخالفینو وغوښتل چې په هیواد کې د سولې د ټینګښت په خاطر له جنګه لاس واخلي.
من از همین جایگاه بالای آن عده افغانهایی که در مخالفت با دولت و مردمشان قرار دارند خطاب میکنم.
زه له دغه ځایه په هغو افغانانو چې د خپل دولت او خلکو سره په مخالفت کې ولاړ دي غږ کوم چې راشئ د سولې غږ او د افغان دولت د بلنې هرکلی وکړئ. د مسلمان وینا د مسلمان لخوا لویه ګناه ده. راځئ چې دغې لویې تراژیدۍ ته د خبرو او مذاکرو له لارې د حل لاره ولټو.
خاغلی ابراهیمی د ملی وحدت له حکومت هم وغوښتل چې د ملی شورا د وژل شو غړو د وژونکو د نیولو هڅې د زیاتې کړي. د ملی شورا لخوا په دې ځانګړې غونډه کې یو شمیر دولتي چارواکو هم ګډون کړی و. د یادونې ده چې په 1386 لمریز کال کې د بغلان په ولایت کې د مخالفینو لخوا په یوې پلان شوې بمي چاودنه کې د ولسی جرګې د اقتصاد د کمیسیون د رئیس مصطفی کاظمي په ګډون د دې جرګې شپږ تنه وژل شوي وو. د ولسی جرګې مسؤلینو په دې برخه کې په تیر حکومت انتقاد وکړ چې د بغلان د پیښې د عاملینو نیولو ته یې لازمې هڅې نه دي کړي. په جوړې غونډه کې د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار وویل چې نوی حکومت دې د بغلان د پیښې د عاملینو د نیولو تر څنګ په راتلونکي کې هم د سولې ټینګښت ته تدابیر جدي کړي.
اوسنی حکومت پر راتلونکي کې د افغانستان د سولې دپاره یو روښانه علني برنامه ولري تر څو خلک وپوهېږي چې دوست څوک ده، دښمن څوک ده. هغه څوک چې د خبرو او ډایلوګ د لارې نه، د سیاسي مشارکت د لارې نه، د دې نظام او اساسي قانون او د اسلامي قانون په چوکاټ کې د نظام برخه ګرځي هرکلی ورته وویل شي. هغه څوک چې د پردیو په لمسون د خپل اولاد خور رور وینه تویي، د هغوی په وړاندې چپ پاتې کېدل ګناه ده، ظلم ده.
مسلم یار دا هم وبل حکومت د په هیواد کې د سولې په خاطر له مخالفینو سره د مذاکراتو ګټورې لارې چارې غوره کړي. دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ د ملي یووالي د حکومت اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله تاکید وکړ چې په تیر حکومت کې د وژل شوو دولتي چارواکو دوسیې سمې نه دي څېړل شوي او پکار ده چې په دقت سره پرې کار وشي. سره له دې چې د اشرف غنی په مشرۍ د نوي حکومت لخوا د دولتي چارواکو او عامو خلکو د وژلو مخنیوي ته د تدابیرو خبرې کیږي، خو دا به وروسته معلومه شي چې نوی حکومت په هیواد کې تر کومه ځایه د جنګ مخه نیولی او سوله ټینګولی شي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
خبری مجله اوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د هغه وړاندیز هرکلی وکړ چې وایي تر 2014 میلادي کال وروسته له افغانستان سره د مرستې لپاره تیار دی. د روسیې ولسمشر دوه ورځې وړاندې په مسکو کې امنیتي کانفرنس ته ویلي چې له افغانستان سره مرستو ته چمتو دی. د دې موضوع تفصیل حمیده هارون عثمان وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د بیان مرستیال سراج الاقصراج د شنبه په ورځ له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې ویل چې افغانستان له ګاونډیو هیوادونو او ټول نړۍ سره د خو او نیکو اړیکو غوښتونکی دی او که روسیه غواړي چې په امنیتي او یا اقتصادي برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي نو افغانستان ته د منلو وړ دی.
موږ له هر هغه هیواد نه چې وغواړي له افغانستان سره همکاري ولري د هغې هرکلی کوو او د روسیې د ولسمشر نه هم له افغانستان سره د مرستې لپاره مننه کوو.
د یادونې وړ ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د تېرې پنجشنبې په ورځ د ماسکو د ټولنیز امنیت د تړون د سازمان د غړو هیوادونو په غونډه کې ویلي روسیا تیاره ده چې له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته په سختو شرایطو کې له افغانستان سره مرسته وکړي او افغانان باید د روسیې په مرستو حساب وکړي. په دغه غونډه کې د روسیې ولسمشر تر 2014 میلادي کال وروسته چې کله بهرني ځواکونه له افغانستان څخه وځي په دغه هیواد کې د سختو شرایطو د رامنځته کېدو اټکل هم کړی دی او ویلي چې هغه مهال به افغانستان له سختو شرایطو سره مخ وي. خو پوتین ټینګار کړی چې د اړتیا په وخت کې موږ تیار یو چې خپلو افغان ملګرو ته اوږه ورکړو څو په دغه هیواد کې ثبات راشي. که څه هم چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پخوا هم ورته څرګندونې کړې وې، خو د سیاسي چارو کارپوه جاوید کوهستاني په دې باور ده چې روسیه لیواله ده چې په افغانستان کې خپل پخوانی پروژې ورغوي او له افغان امنیتي ځواکونو سره یې د سابقې په پام کې نیولو سره هیله ده چې بیا یې مرستې راجلب شي.
اهمیت دوی ته دا لري چې تروریستان اگر آسیای میانه ای مخالفین ده یا قزاقان دی یا د چچینا او داغستان یا قفقازیان دی اکثرا القاعده سره تلاو لري او دوی تهدید دی مسکو ته کله ناکله هلته انفجار یا انتحار کیږي په مسکو کې د دوی امنیت ته تهدید کوي. د دې لحاظ نه ډېر علاقمندي لري چې افغانستان ته نږدې تعلقات ولري او په سرحدي ساحو کې په نورو امنیتي ساحو کې تبادله دی همکاری ولري.
دیش میر خلق په دې باور دي چې په تیرو 14 کلونو کې په افغانستان کې د څلور دیشو هیوادونو حضور دا په ډاګه کړه چې افغانستان بهرنیو مرستو ته سخت اړتیا لري، او په کار ده چې نړیوال تر دې وروسته هم افغانستان یوازې پرې نږدي او لکه د تیر په شان خپلو مرستو ته دوام ورکړي.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
سات و بجه او پینزلس دقیقه شویده خبرونی نمایی برخی ترسی دلیو توجه که ده دی سات لندو خبرونو ته. د ملګرو ملتونو سرمنشي غواړي افغانستان ته سفر وکړي. دا خبره د شنبه په ماښام له نشئی موادو سره د مبارزې په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال یوری فیدوتوف له افغان ولسمشر سره په کتنه کې وکړه. د کندهار د امنیت قمندان وایي د دې ولایت مرستیال ولی عبدالقدیم پتیال د وژلو طرحه په کوټه کې جوړه شوې وه، او د پښتنو مشرانو د وژل کېدو د رواني لړۍ یوه کړۍ ده. د پاکستان په جنوب لویدیس کې 200,000 ټبرو د یوې شپږکلنې نجلۍ د قتل په عکس العمل کې اعتراض وکړ. د بغداد په شیعه میشتو سیمو کې په یو لړ چاودنو کې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان دي. د امریکا پوځ وایي چې په عراق کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې مشران په نښه کړي دي. ځینې راپورونه وایي چې په دې برید کې شاید اسلامی دولت د وسلوالې سخت دریځي مشر ټپي شوی وي. د پخوانی شوروي اتحاد مشر میخائیل ګورباچوف وایي د اوکراین پر سر د روسیا او لویدیز ترمنځ کړکیچ نړۍ د یو نوي ساړه جنگ په درشل کې درولې ده. او شمالي کوریا هغه دو امریکایان خوش کړل چې په توقیف کې ساتلی ول. خبرونه مو د لند خبرونه مو له ازادي رادیو څخه واوریدل. ساعت و بجې او ولس دقیقې دي. اوس په فرشته جلال زی درته وایي چې د افغانستان په اړه په بهرنیو مطبوعاتو کې څه راغلي.
زه ولی په افغانستان کې پاتې کیږم. دا د ګارډین رسپانې د یوې مقالې سرلیک دی چې د هغو بهرنیانو کیسه پکې شوې چې غواړي د تل لپاره په افغانستان کې پاتې شي. ګارډین لیکي بهرني ځواکونه له دې هیواده وځي، خو یو شمېر بهرنیان سته چې د دې هیواد لپاره د خپلې مینې کیسې کوي، دا ځای خپل کور ګڼي او په دې هیواد کې پاتې کیږي. د مقالې لیکوال لیکي ډېر کم خلک د نوي ژوند د پیل لپاره افغانستان ته ځي. یو وخت خلک د سیاحت او سوداګرۍ لپاره ورتلل، خو اوس یوازې هغه بهرنیان چې له ملکی پروژو یا نړیوالو مرستندویو ادارو سره کار کوي عسکر دي او یا عکسونه اخلي د هیواد ته تګ راتګ کوي. خو یو شمېر داسې بهرنیان سته چې د افغانستان له طبیعته، تاریخه، فرهنګ او خلکو دومره متاثره دي چې له دې هیواده د بیرته تګ اراده نه لري. د ګارډین رسپانې د دې مقالې لیکوالي له یو شمېر داسې بهرنیانو سره خبرې کړي، لکه د کابل پوهنتون د فرهنګي مرکز مشره نانسی هات دوپرې. مېرمن دوپرې او د هغې خاوند چې په افغانستان کې د امریکا د دولت فرهنګي استازی و، په 20 میلادي لسیزه کې کابل ته تللی و، او د ګارډین خبریالې ته ویلي موږ دلته له داسې روڼ اندو کسانو سره وپېژندل چې ښکلې جامې یې اغوستې او د مډرنو خلکو په څیر به یې خپلې مېرمنې ورسره ګرځولې. مېرمن دوپرې او د هغې خاوند کلونه کلونه د هندوکش په شاوخوا کې د پخوانیو تمدنو د آثارو د موندلو او مطالعې لپاره په سفر تیر کړل، او کله چې پخواني شوروي افغانستان ونیو دواړه پېښور ته ولاړل، او هلته بیا مېرمن دوپرې د افغان کډوالو لپاره کار کاوه. د نانسی دوپرې خاوند ډېر کاله مخکې مړ شو او دا اوس د کابل پوهنتون فرهنګي مرکز چلوي. په دې مرکز کې هغه تاریخي اسناد او عکسونه هم راغونډ شوي چې نانسی دوپرې او خاوند یې لسیزې پخوا راغونډ کړي دي. نانسی دوپرې له ګارډین سره په مرکه کې ویلي که څه هم وضعیت ډېر ښه نه دی، خو زه راتلونکي ته خوشبینه یم ځکه اوس ځوانان غږ پورته کولی سي. بلتن چې ګارډین خبرې ورسره کړې فیزیوتراپیست ډاکټر البرټو کایرو نومیږي چې تر اوسه یې 1,50,000 افغانان په خپله معاینه خانه کې کتلي دي. البرټو کایرو په ایتالیا کې زیږیدلی او حقوق یې لوستي، خو وایي چې په 10 کې وپوهېد چې نه غواړي خپل ټول ژوند په محاکمو کې تیر کړي. دی وایي که څه هم له هغو کسانو سره چې د بدن غړي په جګړه کې پرې سوي کار کول آسان نه دی، خو ما په افغانستان کې داسې احساس نه دی کړی چې زه بې ځایه یم. البرتو کایرو ګارډین ته ویلي څه پوهېږم چې هیڅکله به هم څه افغان ونه ګڼل سم، خو که څوک پوښتنه رانه وکړي چې کور دې کوم دی، زه وایم کابل. دا هغه ځای دی چې غواړم ژوند وکړم. اکاسا هیرومی یوشی وایي د کوچیانو د ژوند په اړه د یو کتاب تر لوستلو وروسته افغانستان ته د تګ تکل وکړ او له تیرو شلو کلونو راهیسې په دې هیواد کې اوسي. هیرومی یوشی د جاپان د کیوټو ښار ده او ګارډین ته یې ویلي، ما افغانستان یوازې په کتابونو کې لیدلی و، نو اول وار چې زه دلته راغلم باور مې نسو کولای ځکه ما تر دې مخکې جګړه نه وه لیدلې. هیرومی ګارډین ته په مرکه کې ویلي، کله کله ستړیا احساسوم خو غواړم چې دلته پاتې سم، موږ پر روشان راتلونکي باور لرو.
امین الله همت لیکلی دی، البته دی آزادی رادیو د افغان بی سیم د اته سو اتلس شمیری لاری په اس ام اس یا پیغام کې لیکلی دی چې نن سهار 8:15 د کابل د اتمی حوزې په مربوطاتو کې بمی 14 وشه، تر اوسه د تلفاتو په اړه معلومات نشته. د امین الله همت هم دا خبر په کابل کې د آزادی رادیو خبریالانو هم تایید کړی دی. جزئیات به هڅه وکړو چې په همدې خپرونه یا په راتلونکو خپرونو کې وړاندې کړو. د کندهار د امنیت قومندان وایي گاونډي هیوادونه په افغانستان کې د پښتنو مشرانو د وژلو دسیسې جوړوي. امنیت قومندان لوی پاسوال عبدالرازق چې پرون د کندهار د والي د مرستیال د وژل کېدو په تړاو خبرې کولې وویل، دغه ډول وژنو په دسیسه کې بهرني هیوادونه مرسته کوي. محمد صادق رښتینی له کندهار راپور استولې.
د کندهار د امنیه کمانډان لوی پاسوال عبدالرازق د رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د مرستیال والی عبدالقدیم پتیال د ترور طرح په کوټه کې جوړه شوې، خوشمنه وکړه چې هغه قاتلین بنیسي چې دلته یې دا کار ترسره کړي. کمانډان په دې وروستیو کې د پښتنو د مشرانو په وژنه اندېښنه ښکاره کړه او زیاته یې کړه چې دا لړۍ د ډیورین کرښې دواړو خواو ته د نړیوالو په مرسته عملي کیږي.
پښتني مشران وژني، په دې کې شک نشته، زموږ تیار ورځ کوم مشران چې مدل ته شیدانیش دغونې مدخط پخوم شیدانیش کچیر موږ د دې معلوماتونه واخو. آر اورز په کوټ چمن ګلستان پېښور پر د ایکس مشتیس پنجوري مشران شل کیج په یو نامو په بنم شیدانیش جی د ماجد په خلو کې د کور په خلو کې
د کندهار امنیه کمانډان د پښتنو څخه غوښتنه وکړه چې د خپل مشرانو د وژونکو سره مرسته ونه کړي. د په وینا چې نړیوال هم په دې برخه کې پر حقیقت سترګې پټوي او د هغه چا مرسته کوي چې پښتانه مشران وژني او یا یې په ترهګرو مشهوروي.
در ډېر راده جنوال پر دې شانو سترګې پټوي دغه خلکو سره چې مخواړي موږ هم ترورستان کې مې د بینه ویسي دی دغه سره کومک زموږ سره کومک نه کوي، زموږ سره دوی کومک کوي چې نه څه خو نیوې پیسې دغه سره کوي. هغه خلک چې موږ ترورستان کې یا موږ په یو نامو په بل نامو وژنه دغه سره دي زیات کړم.
په تیرو څو کلونو کې د افغانستان په جنوب کې په ځانګړي ډول کندهار کې سلګونه قومي مشران او لوړ پوړي دولتي چارواکي وژل شوي. د کندهار د والی مرستیال عبدالقدیم پتیال د تیر یکشنبې په ماښام په کندهار پوهنتون کې د وسلوالو طالبانو په حمله کې وبجل سو. تر دې مخکې عبدالاتیف آشنا د والی مرستیال د والی د دفتر رئیس ډاکټر پرویز نجیب، د ولایتي شورا رئیس احمد ولی کرزی، کندهار ښاروال غلام حیدر حمیدی او د هغه دوه مرستیالان د ولایتي شورا کاندید اشمت خلیل کرزی، اتر احسان، دوه د امنیه کمانډانان، تر لسو اضافي ولسوالان، د ولسوالیو د امنیه کمانډانان او پسلګونه نور قومي مشران په جلا جلا حملو کې وژل شوي.
ستاسو له پیغامونو نه
ځامن یم د غزنی جګړې سره چې د دې مدرسې ټولې بند کړې، ورته د کتاب په خارج نه ده، یا پاکستان ده یا ایران ده یا بل څه دی، ښه دا د دې مدرسې ټولې بند شي، طالبان باید امتیاز ورنه کړي.
السلام علیکم، عبدالرحمن ارمانی د غورات څخه سوالی ده. شکرې ده کلی سره تاسو سره پته ما اسکیما نن د غورات کې ډیر ستوند ډیر زیات دي. نو زموږ د حکومت څخه دا هیله ده چې دلته دې ځواکونه راوستي، دلته مکتبونه نشته، موږ مکتبونه ته سرمالمین راوستي، دلته هیڅ مکتب شروع دي خو لکن دا نشته، سرمالمین نشته چې موږ ته سرمالمین نه.
لوګار ولایت دی ازری ورسالای څنګه شر افغان خبرې کوم او زمنګ دلاره مشکلات دي او موږ له ملي حکومت څخه غواړو چې زمنګ دلارو سر تر یو اشاره وکړي. څلور طرفه په ازری ورسالای لار بند ده او که دا ورسوالی د افغانستان مربوط نه نه موږ دم یو خبر راغی چې بلې خوالال و سلام.
محمود روشن د غزنی ولایت له زنخان څخه لیکلی وای افغانان باید نور سره یو شی او خپل هیواد ته خدمت وکړي. یو بل اوریدونکی غفوري له هلمند څخه لیکلی دی وای دولتي چارواکي دي د دوراهي څخه تر کجکی بوري د لوی لاري امنیت ته جدي توجه وکړي کنه عواقب به خطرناک وي. آیا تاسو هم فکر کوئ چې په سیمو کې مو په ورستیو کې په تیر بیا د نوي حکومت له جوړېدو وروسته امنیتي وضعیت خراب شوی دی؟ که په باور لري چې تاسو په سیمه کې امنیت خراب شوی دی دلیل یې څه دی؟ که غواړئ چې په دې اړه خپل نظر له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ له اتنیمو تر نه نیمو بجو پوری آساری رادیو تا تیلیفون وکری لحتنیمو تر نهنیمو هر یک شنبه میکروفون ستاسو ده. د پخوانی شوروي اتحاد وروستي مشر په نړۍ کې د ساړه جنگ د پیل کېدو خبرداری ورکړی. ګورباچوف د برلین د دیوال د نړېدو د 25مې کالیزې په مناسبت په مراسمو کې دا خبره وکړه. د دې موضوع جزئیات اجمل اندبروي.
د پخوانی شوروي اتحاد مشر میخایل ګورباچوف وایي د اوکراین پر سر د روسیې او لویدیځ ترمنځ کړکیچ نړۍ د یو نوي ساړه جنگ په درشل درولې ده. د یاتیا کلن ګورباچوف دا خبره پرون د جرمني پایتخت کې د برلین د دیوال د نړیدو د 25مې کلیزې په مناسبت مراسمو کې وکړه. خغل ګورباچوف وایي نړۍ د یو نوي ساړه جنگ په درشل کې ده. حتی ځینې وایي چې سوړ جنگ پیل شوی او په داسې حال کې چې وضعیت ډېر ډراماتیک دی د اصلي نړیوالو سازمانونو د فعالیت درک نشته، یعنې چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کوم رول نه دی لوبولی او نه یې کوم اقدام کړی. ګورباچوف لویدیز په ځانګړې توګه د امریکا متحده ایالاتونو تورن کړل چې د نوموړي په وینا د کمونیستي رژیم له ړنګېدو وروسته د خپل بریالیتوب غرور او برتري ته تسلیم شول. نوموړي زیاته کړه له همدې کبله نړیوال قوتونه په پخوانی یوګوسلاویا منځني ختیځ او اوس په اوکراین کې د راپورته شو کړکیچونو په هواري کې ناتوانه وو. د اپریل د میاشتې راهیسې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوو بیلتون غوښتونکو او حکومتي ځواکونو ترمنځ جګړه کې له 4000 زیات کسان وژل شوي. د پخوانی شوروي اتحاد دی وروستي مشر وویل اروپا د دې پر ځای چې په نړۍ کې د بدلونونو مشري وکړي خپل د سیاسي تاوتریخوالي د غیز د دایرې د پراخولو پر سر د سیالۍ او بالاخره د پوځي شخړو په ډګر بدله شوه. د نوموړي په وینا دا د دې سبب شوی چې اروپا د کمزوري خواته ولاړه شي.
د ژوند رنګونه
په مهرباني نوم درته وایه.
نوم یې عبدالمتین ده. زه ترخیلم.
ترخیل کوچای
کوچای وو
ته خو داسې نه کاری لکه کوچای
نه کوچای مم دغه ځای کې چوکیدار امه مم کوچای مم
چوکیدار سوی نو بیا کوچای په څه سوی
نه کوچای خو په دې باندې چې داخل کومه باندې اعتماد کوي دلته دغه ځای کې موږ شهرت لرو هم دغه ځای کې چوکیدار
کومه خیمه دې کومه
ګوره خو زمينې غلطه کوزه سیا کپا ولاړه ده
نه خیمه دې کومه خو کپا
خیمه خو وز لاړه خیمه بس وز خو ځند د اغست نه ست ده کنه
نو ته څنګه کوچای ته اسين نوم دې کوچای
نه نه اسناد مو دې کوچي دې زه
چای هم غته وای چې د دوبې او د زمې مې نه بدلی
وړه بلوګر سره خاطو بیا زمې وته لنګرار ته
حکومت دا وځ زمې د ته دلته ناشته
اوس بلی ځای کې د سده چې موږ کاروبار په دغه ځای کې ده همدغه ته اوس چوکیدار
نو د نه خاص کوچای
د نه خاص کوچای ولسه
ها درته وای چې څه کې دلته چوکیدار
ز د خلکو مال چې د شپې راځي د مسافر د دې مال په دغه تبله کې راځم او د زی زمال
کومه ده تبله کومه
ا هلته کوزه نه غره کفا د کفې ته ولاړې د خدمات
ا کفې ته لڅ جوړې کړې
ا کفې می د لړګي می درولې د پسایم شرکای په چواله د طرفان په چوره غلاندې مال
که مال خو به دا ور مال پکې
غاټم ساتم
او کسر واخلې بیا
سر چې وخت خوندر می ورته چول پوندر کې تړم خان
تم را مال پکې ساتي
تخمینا یو نیم سل ونی سل سیا سرش کې ته مال غاټ او ورکه ته می جدا جوړ کړې د سغه جالي جالي دغه کاری او کې 15 بهتر ازي د سه تبیله تبیلې دی
بیا د مال سر څومره پیسې
تخمینا د 17 د مال سر 10 روپیه دا واړه باندې اخلو او 10 روپیه په دا غټ باندې اخلو کورک سی تاوان ورکو
تر وسه د کله تاوان ورکړه
او او
دتش تاوان دی
او دانه راش کورک سوش 5000 کلر می یو تا ورکړه دي او دوه دانه واړه راش کورک سوش 9000 سل افغانۍ می غته ورکړه دي
کدا څنګه ورک سوش چادر چپټ کړ
نه نه خو مسد مال می تسلیم کسي و سبي می مال به تسلیم او دلته نومو ما سره مال نو په دی غکې
نو دا ول
نو دا نه پیګم نو دا سند او البته غلو به وره اینو
خو کدا سی وی دی غرق
نه غلم بیا گیر که بیا می غل گیر که بیا می دولت هم لاس کی ور که
څنګه سو پیسې دی بوت کړی
خلکو بیا روغه په نیمه وکړ نیمه تاوان په غس نیم بیا په مونږ
نو پتا ولې سو
خب ما ونه دې چې هغه سره غریب ده یا متاد ده مثلا په دې
نو کدا سه روغه کې دی خو کار بده درو کې
یو سړی ول مجبورت اغلا کوي وای دا متاد غل دی دغه لپاره
نو ته خو په دې حقیقت کې اغلا تشویق یې نه خو
نه نه زه خو غلو مخالف یم
نه نه خو نیم نیم ته دی ار چا په غاړه اخلي او دا فیصله منی خو ځان در تر
یو سړی ډیر غریب وي مجبور وي
بدلته په دا کې په دې تویلو په کاروبار کې در سره مصرفه کچدا ستاونه پرې
نو دا سم مزمز ته متاد دی نه اعتماد نه
سړی چې لته اغلا کړي و متاد
او دا متاد
ځنه خدای دې متادین وغه مو کې کنه سټ به دي کور دی ودان
خیر مونږ تاسو نه مونږ
دا و د ازری رادیو لمړی خبری مجله او دا بل خبری مجله جاوید نعیمی وړاندې کوي.
تشکر از شما، خسته نباشین. سلام و سپهر یکتان بخیر به مجله.